درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات ممنی قدر منا او ګللی زكون کو یو زلفه هم تاسو ټول تشرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چې بم پتن وي درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی. نن ورځ موږ افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د تیر ورځې د اوسه روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق معلومات تر لاسه کړل. د مو پیژندل چې روښانه بیگم څوک و، اسره ول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او په اولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکونکو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغسې اتلې قهرمانې زړورې او هوښیارې افغانې مېرمنې په هکله معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو مخکې له دې نه چې ستاسو لوس پیل کړم تاسو ټولو ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولی دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهورې مېرمنې پیژنئ، بلکې د دې تر څنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولی. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د یو څو تنو افغانو مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په هکله پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغانې مشهورې مېرمنې پیژنو، بلکې د دې تر څنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو، له تاسو ټولو څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکي د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک و، اسره ول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالیت په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالیت په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمېر کسان به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالیت په توګه ورته وایه. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ول و او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې وه. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي وه. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلودل. لولو شي مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخ لرونکي یوه سیمه وه چې دا په خپله په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باتعلیمه او باسواده کورنۍ کې پیدا شوې وه. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپله د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنی مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه. هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه، پیژندنه وکړل او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپلې لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول، نو په همدغه ځای کې یې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړو زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل، په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسوله او د هغې لوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی محبی بدخی د افغانستان له مشهور شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره دری پارسی ژبه لیکل شوی دی. هغې شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. لولې چې محبی بدخی د افغانستان یو له مخکښو او مخنولو شاعرانو له جملو څخه و کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او پارسی ژبو سره لیکلي دي، او د هغې زیاتره شعرونه چې دي هغه د افغانستان پر دود کلتوریز او ټولنیزو اجتماعي او سیاسی و پرهنگی انسانی موضوعات و بنی ولارتی او طول دغه موضوعات پکشی رنگشت لیدی. در مخبی در اشار و زنگرتیوی نه وزی در جیب اشکلا او در بیان قوت و بلکه در حقی در چولنیز و سیاسی مانا و جور درک هم و یعنی مخبی بدخشی در کم اشعار و یعنی کم شیرون او لیکنی چی دی که ولی چی در حقو خاص زنگرن خاص والی نه وزی داو چی در حقی چی کم شیرون لیکلی و کوم شعرونه چې باندې په ژبه باندې تکرارول، یعنی دغه د دې خبرو کولو د دې شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډېر ښایسته و، بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و، نو په همدې خاطر سره دغه ټولو شعرونه یې ډېره ژوره معنا درلودله او هر چا چې په دغه شعرونه اورېدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته، نو په همدې خاطر سره د دې شعرونه ډېر زیات ځانګړي او خاص و. هغې د بشر حقوقو د ښځو مساوات او د ظلم بېعدالتۍ پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډېره پاملرنه کړې ده، چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. مخبی بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي و، بلکې د دې ترڅنګ مخبی بدخشي په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډېره زیاته پاملرنه کړې و، د ښځو د مساواتو د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره ډېر زیات شعرونه او اشعار ویلي و، او همشان د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې هم ډېر زیات اشعار ویلي و، چې په خپلو اشعارو کې ډېره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې وه. او د دې دا ټول اثار دغه ټولې ادبي ټولګې دا ټوله په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات و، او اوس هم ټول خلک د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د محبی بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه لولو چې محبی بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. محبی بدخشي یوازې شاعر او لیکواله نه و، بلکې د ټولنیز فعالې په توګه یې هم په خپله ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنې محبی بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکواله و، بلکې د دې ترڅنګ په خپله ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو د تزویج لپاره ډېرې هڅې وکړلې. یعنې محبی بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره ډېر زیات هڅې او کوښښونه وکړه، ترڅو افغانې نجونې هم زده کړه وکړي او خپلو زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود محبی بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول، که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې مشکلات او سیاسي ننګونه بې ډېر زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دغو دوغو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم محبی بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقونو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخبی بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقونو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخبی بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډېر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقونو ته زیاته پاملرنه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي و، خو بیا هم دغه حقوقونه ډېر زیات تر فشار لاندې و او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخبی بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې ډېر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي و او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړې و، چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه و او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې لولو چې سیاسي پالتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنې نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې تر څنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی حق حق بله او باطل باطل بله او د انساني او ټولنیز د حقونو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅې او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په دې برخه کې راځو چې د مخفي بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث موږ ته پاتې سوی دی، هغه لولو. ولو چې مخفي بدخشي موږ ته کوم کلتوري میراث پرېښودلې دي. دا مخفي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغې د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغې د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې مخفي بدخشي نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی، چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې ځایه پورې تاسو په درس باندې پوه سوي یاست چې مخفي بدخشي څوک وه او څه ډول کارونه یې سرته رسولي وه او کوم مقام یې په افغانستان کې درلودی. اوس هم د درس په دا وروستنۍ برخه کې راځو، په دې برخه کې لولو چې مخفي بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه له دې نړۍ څخه لاړن. مخفي بدخشي په 1950 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثار او اغیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې مخفي بدخشي په 1950 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بېرته خاورو ته وسپارل شوه. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې مخفي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده، چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنې همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې مخفي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې یې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې تر څنګ په سیاست په ډګر کې هم فعاله ونډه درلوده. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله، چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه او بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوه سئ او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي، د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او همچنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړي دي او څومره مو د افغانو مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړي دي. او د لومړۍ ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای وکړي تاسو په یو څه باندې پوه سئ او اوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات حضور به هم تاسو ټول قدرمن او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. اله من دیم چې تاسو ټول به راتر او جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جمع په تنوی. درنو ګل علی زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرافت باندې درنو رسید. درسي موضوع ته د کسرنګ سیسم راستاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. مراب تاسو بنن افغاني مشهور مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په حقله به معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې په تېرو لوستنو کې موږ افغانستان تکړه با استعداد او مشهور افغان مېرمنې وپېژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل شي، د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربي ده. ولې چې محجوبه خربي څوک و، سره ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه وه. نوموړي د یو لیکوالې، شاعرې او ټولنیزې فعالې په توګه پېژندل کېږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پېژندل شوې ده، او همچنان د ښځو د حقونو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي، او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زېږېدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال پرې چې د 1906 میلادي کال سره سمون لري وزېږېده. ولې چې محجوبه په خپله د افغانستان په بادغیس ولایت کې زېږېدلې ده، چې د زېږېدون اصلي نېټه یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1906 میلادي کال سره سمون لري، د بادغیس په ولایت کې وزېږېدل. تعلیمي محجوبه حربی خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په بادغیس کې بشپړې کړې، او فعالیتونه او لاسته راوړنې یې د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثار لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. ولې چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړې کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې، په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي، او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بېلابېلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي، چې دغه اثار او دغه کارونه چې دي سرته رسولي دي، اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړي دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده، او همچنان د یو مدني فعالې په څېر سره یې هم مقام درلوده، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لاسته راوړنې. محجوبه حربی یو لسترو لاسته راوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لاسته راوړنو او هغه قانون چې یې سرته رسولی دی، یو په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصل وه. ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او همشنان د دې ترڅنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنې دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډېر زیات ستر خدمتونو څخه چې وه، هغه پخپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وه، او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار و. په هغه وخت کې دې ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل، او په افغانستان کې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغېزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د شوز د حکومت لپاره مبارزه کول، بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلود او د افغانستان کې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري سرچینو په توګه پیژندل شوي. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوال په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمېرل شي. یعنی د دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه یې لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنی نه یوازې دا چې دې شعرونه لیکل، بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ یې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقوقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغې کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي اثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دی او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنې نوموړي چې کوم اثار، کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دی او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې یې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې ده په خپل د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټول یې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو، چې محجوبه کوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښي چې د بشري حقونو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث یې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقونو، د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولی دی. د هغه اثار اوس هم کارول کېږي او مطالعه کېږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه اثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دې لیکلي و، اوس هم د افغانستان په کلتور، په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي اثارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروي مړینه لولو، چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنیو جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مرشوه یعنی محسوبه په 1918 کال په داسې وخت کې مرشوه کړ چې افغانستان د کورنی جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و، یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و، په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خربوي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوسی واوسیږي او د محجوبه خربوي اړوند به مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خربوي څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکو وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تېرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځ کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغاني مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وغوښتل وي کې چې تاسو ټول به راڅخه خسته شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم، د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه ونی کې هیلې مومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهال په خیر رسولي وي، د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست شرح خلاص وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي، ور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه معنا لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، کومې لارې چارې دي، او د دې تر څنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکي روغتیا باندې کومې اغیزې لري. نو په دې هیله چې د لوست راخلنی شي، به تاسو را سره ملتیا وکړئ او وکولای شئ د دې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلئ او په خپل ژوند کې عملي کړئ، تر څو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږئ. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی، هغه د احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو سره د مقابلې کولو یا د همدغه احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د ښه مدیریت لپاره یو ډیره مهمه لار ده چې د دغه سیستم په جوړولو سره موږ کولای شو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیز ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په ښه ډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم ارختی چې هغه بیا کولای شي زموږ سره مرسته کولای شي، تر څو نور هم زموږ حوصله، زموږ سره د رواني وو، د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیاوړي کړو. دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل اوسي، د کورنۍ غړي په دې کې شامل اوسي، کېدای شي د ستاسو همکارانو، ستاسو دوستانو، هم نور داسې کسان چې هغوی ستاسو د باور وړ کسان دي، په دغه سیستم کې شامل اوسي چې دی بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول یعنی دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولرئ کچیر هغه ستاسو دوستان وسی، کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي وسی، یا هم ستاسو همکاران وسی، مګر داسې کسان وسی چې تاسو پر هغوی باندې باور ولري او هغوی پر تاسو باندې باور ولري. په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ وسی، ستاسو حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوی وکړي، په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سختو وختونو کې دوی ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغوی په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او ستاسو سره مرسته وکړي. په دغه حالاتو کې چې دغه د ملاتړ سیستم وویل د احساساتي رواني ټولنیزو ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېره ښه مرسته کولی شي. راتلو اهمیت دی دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باوري کسانو درلودل، که چیرې هغه ملګري، دوستان، همکاران که هر